سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر اوسه په دیارلسو کلو کې تر 2000 زیات کسان مړه شوي دي او په زرګونو نور ټپیان دي د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویاند ملاجان سائق نن په کابل کې په دې باب یو خبري کانفرنس ته وویل
کی د دې پیښې له عمله تر اوسه پورې د لومړني شمیرې لمخې هیڅ مشتر رسیدلې دي لبد مرغه 2035 کسان شهیدان او 2240 کسان ټپیان شوي دي
هغه زیاته کړه چې په دې زلزله کې 1300 کورونه هم نړیدلې دي د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکی عبدالواحد ریان د جرمني خبري اژانس د ویلي د ټپیانو شمیر خورا زیات دی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد سیمې ته د ژغورنې د لسو ټیمونو د لیږدولو ادعا کړې او زیاتوي د څکا کوبه خوراک درمل او د کالیو په ګډون نور اړین توکي هلته استول شوي دي د امریکا د جیالوژۍ د سروې د ادارې د کله مخی د ریختره په میقیاس شپږشر یادري درجه زلزلي تر ډیره د افغانستان د لویدیز ولړزو او روسي څوټه قانون احساس شوې دي راپورونه وايي چې د زلزلي مرکز د هرات په شمال لویدیز کې و د آزاد روسنی و د املاتړ ادارې نه وايي چې طالبانو پرون شنبه په دای کندي کې ور بیا د نسیم رادیو مسؤل سلطان علي جوادي او د نور خبريالان سیف الله رضوي او مجتبى قاسميني وليدي نه په یوې اعلامیه کې ویلي د غدری کسان د تلیا میزان پاره پنځمه د نسیم رادیو په دفتر د چاپیا چولو او د دې رادیو د خبرونو بندولو پر مهال هم د طالبانو د استخباراتو لخوا د څو ساعتونو لپاره نیول شوی و په اعلامیه کې راغلي چې د دې محلي رادیو د دریو کارکونکو د بیانونو او د رادیو د خبرونو بندولو دلیل روښانه نه دی طالبانو په دې باب په څنډه دی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د رسنیو په لسګونو کارکونکو او افعالان نیول شوی دی افغان اصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د تعلیم فعال متی الله ویسا د غراز لیکوال او د پوهنتون استاد رسول پارسی او د ښځو د حقونو فعالانه ندا پروانی جولیا پارسی او ځین نور فعالان له هم د طالبانو په توقیف کې دي اسرائیل ځکه نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطی ډلې حماس له جنگیالیو وسلوالو سره شخړه وکړه د شخړه داسې وخت کې چې پرون شنبه د حماس افراطی وسلوالو نه ببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان ووژل شول او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړی ورځ بلل شوې ده بل خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې په چله پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومان په ګډون لیکټر لګه 314 کسان وژل شوی دي د رويټرز اژانس په حواله د وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوی هم دي د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په دزو دی او ماشوم په ګډون سنور په لویدي زغړه کې هم وژل شوی دي په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکو ویلي چې په لسګونو ترستان وژل شوی او په لسګونو نور بیا نیول شوی دي او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والی نن ویلي د روسیې په تازه حمله کې د یوې وشکلنې ښځې او نه میاشتنی ماشوم په ګډون تر لسو زیات کسان ټپیان شوي دي د رویټرز اژانس راپور له مخې الکساندر پریکودین نن په ټلګرام لیکلی دی چې خرسون سیمه یو بل بد شپه تجربه کړې ده د لیکلی دی چې وخزه او د هغې نوې زیږیدلې ماشوم د برسیرنو ټپونو له کبله بستر شوی او د سر صلیب یو 33 کلن روغتیایي کارکونکی هم په ټپیانو کې شامل دی چارواکو ویلي دي چې ګڼ کورونه او د ګازو یوه نالیکه هم په دې حمله کې زیانمنه شوې ده د خرسون چارواکو ویلي دي چې روسیې په تیرو 3 ساعتونو کې پر دې سیمې 950 حمله کړې دي رویټرز اژانس لیکي چې دغه راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی روسیې هم پر دې موضوع تبصره نه ده کړې تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونه کې واوریدل دا بر سره په جزئیات واوري چې په هرات کې د زلزلې کبله د وژل شو او ټپیانو شمیر څومره تر رسیدلې دي. همدارنګ په دې به هم سره مرکه وری چې ولې په هرات کې د دغه زلزلې کبله په کلو کې ډیر زیان خلکو ته اوښتی دي.
دغه په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوي دي دا کورونه وران شوي دي، اما دننه په ښار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی.
په دې به هم سره جزئیات واورئ چې څرنګه کولی شو د زلزلې پر مهال باندې ځان خوندي کړو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي او ځینو نورو هیوادونو سازمانونو په ګډون د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلو ته تر اوسه پورې څومره مرسته رسېدلې ده سربېره پر دې چې دغه سازمانونو خبرګونونه څرګند کړي دي. همدارنګه په پاکستان کې به میشت افغان کډوالو ته هم ورشو چې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو د غوښتنې سره سره به هم د پاکستان حکومت د دغه کډوالو د وستلو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکلې ده او له دغې نیټې نه تیریږي. کونړ ته به هم ورشو چې هلته ماشومان شکایت کوي چې دوی د دې پر ځای چې ښوونځي ته لاړ شي د کور لپاره د څښلو اوبه راوړي. نور مطالب هم شته ملتیا مغواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي دا دوی د نمړنیو معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی په خلامله ل 2000 ډیر کسان مړ شوی او ل 9000 زیات ټپیان دي. د دې وزارت وایانت جانان سائق نن رسنیو ته وویل په دې پیښه کې ل 1300 ډیر کورونه هم نړیدلې دي. اخوا په سیمه کې خلک وایي ل زلزلې وروسته د شپې تر وخت زمکه ټکانونه خوړل او اوس لویر خلک خپل کورونه ته نشي ستنېدلې. جزئیاتو امید زهر ملنورو
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې له امله په دیارلس کلیو کې 2500 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت وایان جانان سائق نن رسنیو ته وویل
د دې ولسوالۍ اوسېدونکي کورونه د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودی او له بده مرغه ډېر ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه دیارلسو کلیو کې 1300 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي زلزله د ریختر په کچه 6.2 درجې او د ځمکې 10 کیلومتره شوره وه. د دې وزارت د ویان له قوله له زلزلې وروسته ټکانونه هم موجود وو چې د فراه او بادغیس ولایتونه هم خورولي دي. هخوا د سیمې اوسېدونکي هم وایي له زلزلې وروسته د شپې تر ناوخته ځمکې ټکانونه خوړل او اوس له ویرې خلک خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی. هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم هم دا اوس په دې ولسوالۍ کې خلک کورونو ته نه دیستانه شوي او خپل کورونو لري تر شنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاولان د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې ډیروالی راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزلې د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیځ په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې سبل لویا طبیعي پیخه ده. په هغه پیخه کې نږدې 1000 تنه مړه شوي وو او له 3000 ډیر ټپیانو. دقیقه معلومه نه ده چې په وروستیو کې د زلزلو زیاتوالی او تر خواهی شدت د کومو لاملونو پر بنسټ ده. خو جیولوجستاني تر ډیره د اقلیمي بدلون مسأله یادوي.
و موریدل چې په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلی او چې د دوی د نمړنۍ معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی زلزلې لامل د وژل شو کسانو شمیر ل 2000 تنو اوختري. بل په لو بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځینو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خبرګون خوده لیدل او د افغانستان له خلکو په تیر بیا ل زلزلې زپرو سره خپل مرسته او خواخوږي اعلان کړي ده. ملګرو ملتونو پرونه وخته په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. ورزو سنا کاکړ ته سنا جانې تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته وایم چې ملګرو ملتونو په دغه اعلامیه کې د افغانستان سره د څومره مرستې اعلان کړی دی.
خریدیجان څنګه چې تاسو ویلې سبب ورزیات کم د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او له زیانمنو شویو سره د عاجلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش عراق ښار ته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې له امله خوشینی څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمن شویو خلکو سره چې ډېری یې د دې کړکېچ د مخه هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاوو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د سلسله د مړو شمیر تر 2000 او د ټپیانو شمیر تر 9000 ډیر رن کړی. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل ایکس پاڼه کې د دغه سلسله لامله رامنځته شوی ناورین ځلوونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای ای ډی مشرې سامانتا پاور په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی شریکان په اغېزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي ترڅو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پیښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یا یو این ایف پی ای ویلي چې دوی دا مال په سیمه کې دي څو د امیندوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی هم د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یو پیغام کې ویلي دي چې جاپان وضعیت څاري او تل له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیه د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو په ګډون د ځینو هیوادونو او سازمانونو د هغو مرستو جزئیات راکړل چې دوی به یې د هرات کې زلزله ځپلو سره کوي. د هرات پرونی زلزلې یو وار بیا وښوده چې د افغانستان ډېرې سیمې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. د زلزلې پر مهال باید څه وکړو؟ اسمت سروان د جیولوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادیم سره په دې اړه مرکه کړې ده. خلیل نادیم په پیل کې وویل
زلزله نه تنها چې په افغانستان کې ډېرې کېږي، په ایران کې هم کېږي، مثلا حتی په ترکیه کې ډېره بده زلزله وشوه چې ډېر خلک یې د منځه یووړه. خپله مځکه غیر متجانس ساختمان لري، هم دننه ده چې د باندې ګورې ځینې غرنۍ دي، ځینې هوارې دي، دننه هم خپله په مځکه کې هم متجانس ساختمانونه شته دي. او خپل ما ولې چې د خپل مځکه یا اطراف د دریو قشرونو جوړ شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، استینوسفیر. استینوسفیر د نن مځکه چې مذاب شکل مواد پکې شته او دلته به سلا ځینې خالیگاهانی د نن پمځکه شته، آتش فشانونه د ځینې غازات له وجې رامنځکیږي د نن پمځکه کې. دا ټول عوامل دي چې د دمزکی په تکان کې دی، دا په اصطلاح بایس کې دی دمزکی د تکان.
زموږ په وطن کې په زلزلو کې تخریب ډېر دی، مشهود هم ډېر دی. ستاسو په نظر خلک کومو مواردو ته باید پام وکړي چې د زلزلو له کبله تاوان او مشهود له کمه وي؟
خو په افغانستان کې ساختمانونه چې خصوصا په کلیو باندو کې جوړیږي خلته خو نه ستندخته نه شیسته او ټول د ګلو دي. او تاسو که وګورئ دغه په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوی دی دا کورونا وران شوی دی. اما دننه په ښار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی. خو اول خو مرکز د زلزله په غذایو کې بل مثلا دغه ځای لیري چې ربات څنګه دی هلته مثلا تلفات شته یا کورونه لیدي په دې چې اومه خونی دی چې لویدلی دی تعمیرونه. او بل دا چې که په ستاندرد شکل جوړ شي خامخا یعنی اکثریت مقاومت د زلزله چې تعمیرونه د 9 درجو په رشته په مقابل کې مقاومت جوړیږي د 9 درجو نو تر نه چې لګي بیا تلفات لګي وي نه خرابېږي. تاسو کابل زلزله ولې ډېر شدید زلزله و اما تلفات نه وو او تعمیرونه په ځای ولاړو په دې چې دوی هغه کتم ډېر په ستاندرد هم نه.
کله چې زلزله کیږي د ځان د ساتنې او ژغورنې لپاره څه پکار دی؟ اول قدم کې باید څوک څه وکړي؟
اول چې دغه احساس د زلزله شي باید چې خلک د کورو څخه باید اتمان وځي او ارتفاع د تعمیر ورته معلوم وي چې څومره ارتفاع ده تر کوم ځایه دغه تعمیر چې نړیږي تخریب ته کوم ځای ځي لویږي دوی باید د دغه ساحې نه لیرې شي او دا مسله ده. او ژر د کورو ته نه نوځي په دې چې زلزله همیشه پس لرزه لري یو ساعت یو دوه ساعته درې ساعته تر څلور ساعته یا اضافه پورې باید کورو ته نه نوځي او ځان دې وساتي په دې چې کیدای شي چې دغه زلزله بیا دوام وکړي او خدای نخواسته تلفات رامنځته شي. متاسفانه بل دا چې زلزله خو څوک وړاندوینه نه شي کولای چې زلزله اما علائم د زلزله کولای شي چې وړاندوشي.
اسمت څاروانو چې د جیالوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد سره یې په دې اړه چې د زلزلې پر مهال باید څه وکړو خبرې کړې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلي ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه چې د لسګونو کسانو د مرګ شوبلې سبب شوه. د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 تنه وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې نن له نړېدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندي پاتې سویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې ترخو نړۍ حملې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداری ورکړ چې یوه اوږده او سخته جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینه ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټول شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستان وژل او له وسلوالو یې ټول سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
له پرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیا کې ادعا وکړه چې څه باندې 15,000 توغندي د اسرائیل پر لوري توغولي او د فرانسې خبری اژانس په وینا د فلسطین د دې افراطي ډلې په سلګونو جنګیالي له وسایطو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتې او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولې دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري، نن یک شنبه د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندې وشتلې و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بې پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ور باندې وکړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې له تېرې شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو ترڅنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ، سمڅې او کورونه نړېدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو له غوښتنو سره سره د پاکستان د لاتو سرپرست وزیر وایي دوی به په خپلو ملي ګټو هیڅ معامله ونه کړي او د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې به بې توپیره اقدام وکړي. تفصیل د امید زهرمن لورو.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړي. هغه دا خبره ورسره تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې د نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی باید د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي او لومړی باید د اکتوبر تر 1.5 هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډېر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بېلابېل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دریو کټګوري وویشل چې 1928 2014 او 2020 کلونو پر مهال دوی هیواد ته ورغلي. هغه د دې پښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کډوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختي کارت لري برخلیک به څوی وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختي کارتونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبريږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 150 هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. متاسفانه نیول اوس هم شدید دي. پاکستان په ټولو ایالتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي، زندان ته استوي او چې په زرهاو افغانان په دغه څو نویو کې نیول شوي دي زندان ته لیږدول شوي.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونه او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي، دې خلکو څه حال جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوس مهال د یو شمېر نورو افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هېوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنر یا یونیت سی آر وایي په دې هېواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,000,000 ته رسیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکي وایي چې دوی د څکلو د پاکو اوبو څخه بې برخه دي. د دوی په وینا چې ماشومان او لویانې له سیند څخه پر اوبو راړو له ساتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي وي چې ډېر وختونه د دوی د ناروغۍ سبب کیږي. د دوی په خبره چې د اوبو د نشټوالي په وجه زیاتره کورنۍ اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
نه کالنی سلما ګلابی رنګه پلاستیکی زړې چپلکی په پخو کړي نری شنی جامې اغوستی دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلکنی ولی او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې ساګانې وچې شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ اوبه له سیند پوره کړي چې دې کارې ښوونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. وکلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي ښوونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او نا وخته تګ تل د ښوونکو د غصې سبب کیږي.
زه ښوونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسین اوبه راوړم، هغه پوره کوم او بیا ښوونځي ته ځم. ښوونځی مو له کورونو لرې دی او کله چې ښوونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په ناوخته راتګ په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د ښوونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیږو ډکه لاره وهي. د نواباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به یې له تیرو دوو کالو په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډیری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا یې چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا یې هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي. دېرش کلن صفت الله:
دا دوه کاله کېږي دلته مونږ ته اوبه وچې شوې. پروسته کال په مده کې اوبه پاکې وچې شوې، ځم شانې پاتې وو، هغې نه به ذخیره کېدل. اخر یو چا به ته لوښه ډکو، نور چا ته به نه پاتې کېدي. د هغې د وجې نه خلک کډه شول. دا څه کډې مونږ دلته دې ډاګ ته لاندې راکړو شو، د همدې بارخېلو لاندې ډاګ دی او ځینې لاړ نرنګ ته او څه خاص کونړ او یو ځای بل ځای ته کډه شول. پاس کلي کې هم دلته لاندې د اوبو سخت مشکل سره مونږ وختو. هغه سیند ډېر لرې واټن دي مونږ پروت دی. نوي ماشومان ورځي هلته د سړک نه تېرېږي، د ګاډو د موټرو د وهلو هم خطر دی.
محمد نعیم را ته وویل دوه کاله کېږي چې د اوبو وچېدو ستونزې حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره شریکه کړي، خو تر اوسه یې د مشکلاتو د هواري لپاره کار نه دی شوی. بلخوا چارواکی وایي دوی د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو مرستندوی ادارو څخه غوښتي چې د کومو ځایونو اوسیدونکي د اوبو کمی سره مخ دي هلته خلکو ته د څښلو پاکې اوبو چمتو کړي او هغوی هم ورته ډاډ ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم، خاصی حیاتن د افغان مهاجرینو سره غواړم چې ازادي رادیو ته ویم. د پاکستان په فیصله باندې مونږ کوم کار روزګار چې و په پټه باندې هغه هم باندې بند شوی. دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او یونیسف سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ. د ازادۍ رادیو نه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري، دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دي ښه. در مور یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی، مه کوئ د افغانان، مه زیروئ د افغانستان سره. هغه دلته پزف شوي راغلي د افغانانو سره ظلم مه کوئ. دا مهاجر دي، دا نه پټاو کوي نه جنګ کوي. دا غریب په ولس کې ودي، غریب خلک خپل روزانه و یو گزاره کوي. دا د ټي جي پي و د دوی سره کار نه لري. دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه دا موږ خپل ماجریال دکراتي ولای کوم د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد دغه کې دا کم خلک خو زه دغه قضې خو زه قسم اخم ولکه یو ولا په دې چې ټي پی او په دې په تاو په انتجار کې کلاس ته دلی دا که باندې موږ خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسه حل کې د خبرو اترو په توګه سره افغانان سره زه مکو خدای روي ته وګورې والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د آزادی ملمه د مرکو یو پروګرام لرو چې دغه پروګرام په سوشي بوک کې درته پیلو خو تر هغه